سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. اغلی اوتنبایوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا د سېشنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکزه وه دا خبره وکړه.
We are greatly concerned by the humanitarian funding gap. As of 1 week ago,
موخه د بشری مرستو لپاره د بودیجې کموالی ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشری اقدام پروګرام تیره اونۍ 802 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالر غوښتل شوی بودیجې یوازې 28% ده. د بودیجې د کموالی له کبله ګڼ پروګرامونه درېدلي. سخت ژمی را روان دی او دا ډېرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنا دی چې هغه 15.2 میلیونه افغانان چې اوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دي ممکن په روانو میاشتو کې د قطع خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډېر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس اف د طالبانو له بنده د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسؤل انتوان برنارد پرون سه‌شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15 کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو چې لا هم په توقیف کې ده. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبریالانو نیول یو د ستونزه وبلله. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي او شاوخوا 516 خبریالان او د رسنیو 22 کارکونکي په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځمبه هم دوام کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچې له تیرې دوشنبه پیل شوې چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبتې پیښې شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپایي کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به پلانجمنه سیمه ناګورنو خراباخ له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بهرانو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر یانیت لینارچیچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له ناګورنو خراباخ د کډې کولو پریکړه کړي. لینارچیچ ویلي داسې اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چلنجونه او ستونزې هم پیښې کړي. تیره اونۍ هم اروپایي کمیسیون د 15 لک یورو په ارزښت د خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل هیله مند دی چې د دوی له مالي مرستې به 15,000 کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ له تیرې اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه‌شنبه له دې سیمې 13,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ښایي پر روان اکتوبر یا نومبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرون سه‌شنبه په دې باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته اردوغان وویل دی به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړي. دا کتنه داسې وخت شوي چې دواړه سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بېرته ورغوي چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډېر ژر د انرژۍ د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکي کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وښو دغه لوبغاړي په اویا کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په وسیالي کې خپل هندای سیال د پی په یوې ضربې ناک اوټ کړ. هوتک د برونز د میډال د ګټلو سربېره سیمی فائنل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستاني سیال وهلی و. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي اولمپیک هم د برونزو میډال ګټلی و. د هوتک تر څنګ په وښو کې نصرت حبیبي هم د برونزو میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونزو میډال لري. دې دور آسیایي لوبو کې شاوخوا 80 افغان هلکان او نجونې ګډون لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه باندې بحث درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا او ګڼو نورو کسانو پکې خبرې وکړې.
که
څه هم اوسني حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شموله دي، خو داسې ښکاري چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده.
د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتو په باب د ملګرو ملتو چارواکي بیانونه ورکوي، خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. ولې؟
که اقتصادي فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي، دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بله خبره دا ده چې ملګري ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او ښایي داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه وي راوتلي، ولې دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د سیاسي مسایلو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب چې مرکه مو هم ورسره کړې ده او په غزنی کې د ښار د پاکولو لپاره اشار شوی.
دې خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سپیکه ده بیرته به راژوندی سي، یو به زموږ ښار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول راپور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي تر هغو چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپله غونډه کې د افغانستان پر وضعیت تمرکز درلود چې ډېر بحثونه پکې وشول. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې ویلي پکار ده د افغان ښځو په غوښتنه د طالبانو پر مشرانو د سفرونو په ګډون نور بندیزونه ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې تېره شپه تر ناوخته روانه وه د افغانستان پر وضعیت ګڼو کسانو خبرې وکړې. دوی د افغان ښځو او نجونو وضعیت ناوړه وبله او ویې ویل چې په افغانستان کې روان بشري بحران د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د غونډې په پیل کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتېدو تر څنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ پر پراخېدو خبرې وکړې. د یوناما مشرې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، لومړی باید داخلي مشروعیت واخلي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
که څه هم اوسني حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شموله دي، خو داسې ښکاري چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. د حقونو حساب ورکولو استازولۍ او د عدالت د لاسرسۍ په باب بې باورۍ د داخلي مشروعیت په وړاندې هم مهم خنډ دی. د داخلي مشروعیت پرته نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی.
د یوناما مشرې د طالبانو له اوسني حکومت سره چې د نړۍ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د تعامل پر ایجاد ټینګار وکړ، خو ویې ویل چې دا تعامل به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. روزا اوتنبایوا زیاته کړه دوی د اوسنیو چارواکو او محلي ټولنو ترمنځ د ګڼو سله مشورو شاهدان دي چې دغه مشورې موقتي دي او د ځینو بنسټونو له لارې سوي دي. د هغې په وینا په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دیني عالمانو شوراګانې جوړې سوي چې دیني عالمان او قومي مشران پکې برخه لري. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما سامي باهوس وویل په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې غږونه یې واورېدل سي.
Women in Afghanistan continue to demand that the international community provide
په افغانستان کې خزې غوښتنه لري چې نړیواله ټولنه دی دوی ته زمینه برابر کړي چې له اوسنیو حاکمانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او نړیوال لوبغاړي دي په خپل هیئت کې د خزو له حضور پرته له طالبانو سره نه ګوري او نړیوال دی د بدلون لپاره له خپل ټول ځواک او واک نه کار واخلي چې په هغه کې د سفرونو له مستثنی کولو پرته بندیزونه او د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل شامل دي.
طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. شیز لا هم اجازه نه لري چې په غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې کار وکړي او په ورستي مورد کې د شوزو څنګار ځایونه هم وتړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویلې تر هغو چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستی. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې چپرون و وکړه. زموږ همکار په جرمني کې د سیاسي مسایلو لشنون کې قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه باندې مرکه کړې او په فایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو په باب د ملګرو ملتونو چارواکي بیانونه ورکوي خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. دا ولي
لومړی خبره خو دا ده چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او پر استیج کې اوس هغه پخوانی زور نه دی پاتې. دا نړیوال نظم سره تړلې مسله ده او د نړیوال نظم په اړه د مطرح کیدونکو نړیوالو نظریاتو ته په کتو طالبان هم ډیر زیات دی و نړیوال بنسټ غوښتنو ته پام نه کوي. خو ملګری ملتونه ځکه پر فشار او پر لا فشار غور نه کوي چې له یو لوري دغه فشار په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند مستقیما اغیزمنوي او هغه پر طالب چارواکو باندې اغیز نه کوي. که اقتصادی فشار واردیږي او که سیاسی فشار واردیږي دا یوازې عام افغانان زیانمنه یي. او بل خبره دا ده چې ملګری ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او خی داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه راوتلي ول دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د ملګری ملتونو له غوښتنو سره سره طالبان نجونو او ښځو ته د تعلیم تحصیل یا هم د کار اجازه نه ورکوي. د طالبانو د دریز نرمېدو لپاره بدیل لارې ستاسو په نظر څه کېدلی شي؟
دا چې طالبان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتنو ته پام نه کوي دلته یو ځل بیا د افغانانو او د افغان ولس د رښتینو مشرانو مسؤلیت جوړیږي چې د یوې اجماع په شکل باندې پر اوسنیو واکمنانو فشار راوړي تر څو دغه د افغان میرمنو او نجونو شرعي حق هغوی ته ورسیږي او دا حق یې تامین شي. د دې لپاره په کار ده چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو له سازمان سره خبرې وشي او یو ګډ دریځ رامنځته شي او تر څنګ ولسی فشار باید پر طالبانو باندې ډیر شي چې دا تر ټولو اغیزمنه لاره ده.
د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي او په وار وار د بودیجې غوښتنه کوي. فکر کوي چې دا وضعیت همدومره په افغانستان کې ناوړه دی؟
دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي رښتیا هم دا همدومره ناوړه دی ځکه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیر زیات مشکلات شته او هغې ته متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه مشکلات قرار قرار را برسېره کیږي او د رسنیو مخ ته راځي. وضعیت تر هغه هم ناوړه دی چې ملګری ملتونه یې په اړه اټکل کوي. بودیجه ورته ځکه نشي پیدا کولای چې ملګری ملتونه ما مخکې وویل چې نور لومړیتوبونه لري او د نړیوالو هیوادونو یا هغه مرستندوی هیوادونو چې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه مرستې ورکولې د هغوی دلچسپي په افغانستان کې کمه شوې او دغه د مرستو بهیر هم ورسره ټیټ شوی دی.
د چارو شنونکو قریب الرحمن شهاب چې د ملګرو ملتو د غونډې او پر طالبانو د احتمالي فشارونو او د نتایجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریکاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو تورخم ته د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي تورخم دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوه بار افغان لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخي بلی غاړي ته واوړي. دوی وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په تورخم کې په انګورو بار لاري ولاړې دي خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي. د پاک افغان سوداګري خونی هم تاییدوي چې دوی خپلو سوداګرو ته تصدیقونه هم ورکړي خو بیا هم پاکستاني لوری اجازه نه ورکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لوری اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای له تیرو څلورو ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو موټر ته اجازه ورکړل شي خو د په خبره نه پریښودل کیږي. دا سوداګر وای دوی د افغانستان لورې د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ خو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وای دغلته له تیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوي دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوي هغه په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلی دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاڑی ولاړ دي ځنې گاڑی خرابې ده هغه خو یا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی اینڈ ټیکسز او یو گاڑی بیګا واپس کې وته افغانستان ته.
وم غختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي او همدارنګ تقریبا د شلو ورځو نه راپدی خو فالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا بانی جوړول دي. دلته د افغانستان حکومت شته هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی. زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
له تیرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو راوختو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره یې دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوختي مالي زیان په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي خو افغان سوداګرو مخکې ویلي و د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینا سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساری نه و لیدل شوی. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړئ یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې ننداري ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینا سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې نندارې ته وړاندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15مې کالیزې په مناسبت جوړ شوی و چې هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د دغو مراسمو په مهال د کروز توغندیو په ګډون بی پیلوټ الوتکې او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل نندارې ته وړاندې شول. په پلازمینه سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درانی وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابۍ او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوي هوایي نندارې ونه شوې. په دغو مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیره امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیستې وه. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغو مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یوه هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداري ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمی اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شاغلی یون زیاته کړه دغه خبرداری د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي ستراتیژۍ سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شوه. په هغه ستراتیژۍ کې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی شوی و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاته نه شي. شمالی کوریا چې د امریکا متحد ایالاتونه دشمن هیواد بولی د خپل اتمی پروګرام له کبله د ملګرو ملتو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوري اس نوري اورو.
ایوریش یا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې د افغان ښځو وضعیت ته پام اړولی او لیکي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دې هیواد د ښځینه وګړو چې د نفوس نږدې نیمه برخه جوړوي له سختو کړاوونو، شکنجې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د خبرونه په لیکنه د ښځو فردي ازادي او انتخابونه د دوی موجودیت یا د ژوند کولو حق د طالبانو په لاس کې دی. یو ریشاري وي خبرونه وړاندې د ښځو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي د څو بیلګو یادونه کوي او لیکي د تاوتریخوالي دغه پیښې چې د فشار له چاپیریال سره تړلي په افغانستان کې د ښځو موجودیت له خطر سره مخ کړی دی. خبرونه پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخو کې د طالبانو لخوا لګول شوو محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان پر ښځینه نفوس له لګول شوو محدودیتونو د روغتیا سکتور هم خوندي نه دی پاتې شوی او زیاتوي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو تبعیدي سیستم رامنځته کړی دی. یو ریشاري ویو د بیلګې په توګه د طالبانو د روغتیا وزارت د 2023 کال د جولای د میاشتې هغه اعلان ته اشاره کړې چې د روغتیا په برخه کې د تخصصي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره په آزموینو کې یوازې نارینه ته د ګډون اجازه ورکړې ده. یو ریشاري ویو د دې لیکنې په پای کې داسې نتیجه اخلي چې د افغان ښځو وضعیت خراب او هغه چاپیریال چې دوی پکې ژوند کوي ډېر ستونزمن دی او زیاتوي د دې هم هیڅ هیله نشي کېدی چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی وضعیت ښه شي. د خبرونې په لیکنه په حقیقت کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په ورځني ژوند کې سختو محدودیتونو ته په پام په راتلونکو کلونو کې په هر ګام او هر مرحله کې به د دوی د ژوند شرایط لا پسې خراب شي. د لبست خبرونه لیکي طالبانو د هغه امنیتي پلان طرحه ترلاسه کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پرې څو کاله کار کړی و چې پر اساس کېدی شي په افغانستان کې د څارنې یو نوی سیستم رامنځته شي. خو د خبرونې په لیکنه یو شمېر کارپوهانو اندېښنه څرګنده کړې چې کېدی شي له دغه سیستم څخه د ناوړه هدفونو لپاره کار واخیستل شي. د لبست وړاندې لیکي دغه پلان ظاهرا د امریکا متحده ایالاتونو په 2021 کال کې له افغانستان تر وتلو مخکې د پخواني حکومت لپاره جوړ کړی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رویترز ته ویلي چې د طالبانو حکومت اوس په پام کې لري چې له دغه پلان څخه د تروریزم د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د یوې پروژې د اساس په توګه کار واخلي. هغه ویلي چې په اوس وخت کې د کابل پر یوې امنیتي نقشې چې د امنیتي کارپوهانو لخوا چمتو شوی کار پیل شوی خو بشپړېدل به ډېر وخت ونیسي. د ښاغلي قانی په وینا دوی اوس دوه نقشې لري، یوه د امریکا لخوا مخکیني حکومت ته جوړه شوې او بله د ترکیې نقشه ده. د ډلېبست په لیکنه د ملي امنیت دغه پلان لا د مخ د بشري حقوقو د فعالانو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي او دوی ویره لري چې طالبان کولی شي له دغه سیستم څخه د ترهګرو د پنهښه کولو پر ځای د کورنیو منتقدینو د تعقیب لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په دې برخه کې ورزو غزنی ته هلته د ښار د پاکولو لپاره یو عمومي اشار شوی دی. خلک له دغه اشار خوشاله دي او نور هم تشویقوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
زمو شار زمو شکور ولسی اشار دا غزنی شار په بیلا بیلو سیمو کې لسکونه کسان د شار پاکولو او منځلو په اشار لګیا دي. دا دوشنبه په ورځ غزنی شار کې د شاروالۍ او لسکونه هم شاریانو لخوا د شاری پاکوالی او چاپیریال ساتنې په مخه عمومي اشار پیل سو او وایي تر هغه به دوام وکړي چې ټول شار پاکیږي، پرېولل کیږي او جارو کیږي. د اشر د پیلېدو پر وخت غزنی شاروال محمد نبی امزر سنوی ته وویل اشر له عامو خلکو سره په دې موخه تر سره کیږي چې خلک چاپیریال ساتنی او د شار پاکوالی ته پام وکړي.
په دې کې و اگاهی هم شهریانو ته ده توجه دی هم شهریانو ده هم دی چې د تنظیم په برخه کې و په دې کې له موږ سره همکار و چې بس دا یو کمپاین د لپاره د صفایي.
غلام کادر د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. د په دغه اشر کې برخه اخیستې ده. غلام کادر وایي ښاروالۍ وخت په وخت له ښار څخه کثافات ټول کړي خو خلک هم د ښار او چاپیریال پاک ساتنې په موخه دا دنده لري چې د خپل ښار په پاکوالي کې ونډه واخلي. دی وایي تل خلک باید د اشر په توګه راووځي او د ښار په پاکولو کې برخه واخلي تر څو د اشر فرهنګ یو ځل بیا په خلکو کې راژوندی سي. اشر له یو بل سره د مرستې په موخه د افغانانو یو پخوانی دود دی.
زه د یو ښاري په صفت باندې په دې ډېر خوښ یم او له ټولو ښاریانو ته غوښتنه کوم چې په دا ډول شرونو کې برخه واخلي. د یوې خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سپیکه ده بېرته به راژوندی سي. یو به زموږ ښار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
شاولی بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی چې په دغه اشر کې ونډه اخیستې ده.
په ټوله کې ښار یا هغه ځایونه چې هغه په ټولو پورې تړلی وي د ټولنې تقریبا مشترک ځای وي هغلته لازم او ضرور دا ده چې هر څوک په خپله کې ونډه واخلي. هغه کثافات یا په اصطلاح اضافي شیان هغه بې ځایه غورځار نه کړي. د ښار په پاکوالي کې له ټولو خلکو څخه مو هیله دا ده خصوصا له ځوانې ټولنې څخه چې هغه د ښار په پاکوالي کې مهم رول ولوبوي.
په غزنی کې ځینې وخت دا شکایت کیږي چې ډیری کسان د ښار پاکوالي ته چندان پام نه کوي. د خپل کور کثافات د سړک غاړې او یا هم د کور تر مخ ویالو ته غورځوي چې اکثره وخت ویالې بندې وي او کثافات هم په ښه ډول نه ټولېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته. زه یو متقاعد افسر یم. ما د کرزي د هغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غني ځان او مخکې تقاعد شوی یم. هر کال به م تقاعد اخصاص خو د تقاعد بند دی. د دوه کاله کې تقاعد بند دی. مکاتب بند دی. پانتونونه بند دی. نور دولت خو د خلکو خدمت کې وي. دولت هغه دی چې خلک آروم وي آسوده وي کار ولي ژوند لري. پانتون ته خلک ولاړ شي مکتب ته وي.
سلام علیکم د زړه رادیو کور کوم کوم زم کوته پاسلا سلام د موږ داسې یو دولت امارات ته چې هغه د لاس اوس په پاکستان کې په مهاجرو به دروازه ورځ د مشر جوړه کړي. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم دوی هم داسې یو کار وکړو چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي د هغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپا عمومي اعلان کړله. عمومي اپا اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه د خدای څه وعده ده د عمومي اپا د خدای څه وعده ده خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کې نو چې د خدای څخه د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري. بنده خو کومه خبره نه ده هغه اوسه خولم اړولی شي ژبه اړولی شي پرخوا باندې نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خنګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي کومه بشری مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي ماشونه د دی دي افغان د جلاباته تل ویایي چې موږ ته شل زره څلورویشت نرکې وي او د دی خپلو معیبونو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي. دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو د هغه د الله دا قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نور م په خدا سپار.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي. Thank you.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس